ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په یو قافله باندې د ماین چاودنه شوې ده چې له کبله پکې یو شمیر فوجیانو ته مرګ ژوبل اوریدلې ده. په کوټه کې د شیعه هزارګانو احتجاج روان دی او دغه تر پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم رسیدلې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان د لاهور نه د علامه طاهر القادری د کاروان د روانېدو خبرونه هم شته. د هر سبق او خپل ورجو شاهین بنيري ته چې خبرونه تي وره
ستړي مشه لومبه مهم خبرونه. د کوټې په چودنو کې د وجل شو کسانو کورنیو سره د خپل مړو په علمدار سړک احتجاج لا دوام ورکړی دی. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د بمی چودنې په نتیجه کې شپږ پاکستانی فوجان مړه او څوارلس نور زخمیان شوي دي. د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری په مشرۍ کې لانګ مارچ د لاهور نه اسلام آباد ته روان شوی دی او د افغانستان لپاره د امریکا سفیر ویلي دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د افغان دولت سره خبرو ته کینی او کنه. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه کې د یو شمیر خلکو لخوا له خپل مړو سره احتجاج لا هم روان دي او له احتجاج کوونکو سره د حکومتي چارواکو مذاکرات ناکامه شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم هم علمدار سړک ته رسیدلې ده. د تیر زیارت په ورځ د کوټه په علمدار سړک په شو چودنو کې د وجل شو کسانو کورنۍ د سبان دي سلويختو ګنټو راهیسې په علمدار سړک د احتجاج په توګه ناشتي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دوی وایي تر هغې به خپل مړي خاورو ته ونسپاري او احتجاج به جاري ساتي تر څو چې کوټه فوج ته نوي سپارل شوي. وفاقي وزیر خورشید شاه له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي تر کومه پورې چې د صوبې وزیر اعلی په خپل غوښتنه ونه کړي تر هغه په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي.
تر کومه پورې چې وزیر اعلی لیکلی نه وي تر هغه پورې ګورنر راج راتللی نه سي. خو که چیرې موږ داسې نسو کولی نو یو حل خو به یې راباسو. دلته چې زما له دوی سره څومره خبرې وسوې او د دوی چې څومره غوښتنې دي دا به زه چې اوس لاړ سم له خپلو مشرانو سره به پرې خبرې وکړم.
د کوټې په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هم د یادې پیښې پر ضد مظاهرې شوې دي. د شمالي وزیرستان په دوسلی تحصیل کې پر میرانشاه رزمک سړک یو ریموټ کنټرول بمی چودنه کې خواوشا شپږ پاکستانی فوجیان وجل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته د دې شمیرو ترڅنګ ویلي چې پیښه نن شوې ده. تر اوسه د دغه پیښې پړه لا چا نه ده منلې. دا برید په داسې حال کې شوی چې پاکستان تحریک طالبان د یو پمپلټ په ذریعه ویلي وو دوی با په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی فوجیانو بریدونه نه کوي. په دې سیمه کې تیر هفته د وو کسانو مړی موندل شوی چې له تشدد وروسته په ډزو وجل شوی وو. د ځایي خلکو په وینا دا د طالب وسلوالو مړی وو خو چارواکو د دې خبرې سپیناوی لا نه دی کړی. د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری په مشرۍ کې د حکومت پر ضد لانګ مارچ لاهور نه روان شوی دی. طاهر القادری تور لګولی دی چې د پنجاب حکومت د مارچ د ودرولو لپاره د مارچ ځنې ګډون کوونکي نیولې دي. د پنجاب حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت لانګ مارچ لپاره ضابطه اخلاق هم جاري کړي دي. بلخوا د حکومتي استازو او طاهر القادری ترمنځ مذاکرات هم شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د طاهر القادری په لانګ مارچ کې د هر یو ګاډي او هر تن تلاشي لازمی ګرځول شوې ده. په دې موقع په اسلام آباد کې په ټولو مهمو سرکاري ودانیو پوز او اف سي ودرول شوې ده او د ریډ زون په ګډون سرخار ته تلونکي ټولې لارې بند کړې شوې دي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې د لنګ مارچ د منی کولو لپاره د حکومتي استازو او طاهر القادری ترمنځ مذاکرات هم روان دي. خو طاهر القادری وایي کله چې د دوی لنګ مارچ اسلام آباد ته ورسیږي نو خبرې به بیا حل تکیږي. دا منهاج القرآن مشر طاهر القادری غوښتنې دا دي چې د انتخاباتو وړاندې خپلواکه الیکشن کمیشن جوړ شي او د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او ادارو په اتفاق سره دی یو داسې عبوري حکومت جوړ کړی شي چې د فوج او عدلي استازي پکې هم وي. وروسته تر هغې چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانستنو سره موافقه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر ویلي دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د افغان دولت لخوا د سولې له خبرو سره موافقه کوي او کنه. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کنینګم چې له واشنگتن څخه له مشال ریډیو د افغان څانګې سره خبرې کولې ویلي امریکا به د کرزی د حکومت له استازو پرته د سولې هیڅ ډول خبرو کې برخه وانخلي.
Both presidents made clear that peace discussions and reconciliation.
The dwaro lus mashran sargand kra che dwaro ta dasul khabari aw pukhlaina lumni top de pa qatar ki da daftar da pranastul har kali kawi so da afghan hukumat aw taliban tarmin da sul pa ala da muzakirat ul para yow markaz wi da pa taliban pur ala lari che prekhtaw ki تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو تر هغه چې طالبان له افغان دولت سره مخ په مخ خبرو ته حاضر نشي په قطر کې به د دفتر په پرانستلو رضا نشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پختونخوا د شبقدر سره نږدې په یو کلی کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي په یو وسلوال برید کې د دریو امنیتي سرتیرو په ګډون څلور کسان زخمیان شوي دي. د پیښې نه وروسته سیمې ته تلونکي لارې تړل شوي او د لټون عملیات دوام لري. دغه شان په کورمه کې د سړک د غاړې په یو بمي چودنه کې یو تن مړ شوي او نه نور جو بل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه کله چې د سورلوی او ګاډۍ له پاړه چنار څخه د پیښور په لور روان و چې په صده کې په ځمکه خخ یو بم باندې وروخته. د پیښې وروسته هم امنیتي سرتیرو دغه سیمه په ولخه کې اخیستې ده او د پاکستان طالبانو ویلي دوی به په شمالي وزیرستان کې بریدونه ودروي او د دې پر ځای به په افغانستان کې په ناټو ځواکونو بریدونه کوي. دغه بیان د طالبانو لخوا پرون په یو پامپلیټ کې خپور شوی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د شاهین بونیر نه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادې. په کوټه کې د خپلو لسګونو مړو تر څنګ ناست د شیعه هزارګانو احتجاج لا اوس هم دوام لري. وزیر اعظم پرویز مشرف پرویز اشرف دغه خار ته ورغلی دی. آیا دغه دوره به څه ګټې لاسته راوړي؟
متواتر یو ایفرټ نه شوی نو دا چې یوه دوره به د کوټه یا د بلوچستان مسله حل کړي دا ناممکنه ده.
شیعه هزارگان وایي د دوی یوه غوښتنه ده چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي.
هم د ان کی خدمت میں اپنی وہی ایک ہی ڈیمانڈ جو ہمارا ہے.
او د طاهر القادری د اسلام آباد په لور لانگ مارچ روان شوه دی. خو قادری وای
لوگوں کو اتار کے
بسونه خپل ورقه کې خستی ډریوران یې اونیول او خلک یې د گاډو نخ کته راکوس کړ او پیاده یې راولې ګل.
او په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ په یو قافله باندې شوی برید تازه حال بنی خپل غوورې د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 15 بجو تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري. د دې تر څنګه د موږ د خبرونه تاسو د موږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورته د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په کوټه کې د زیارت په ورځ زیارت په ماسخوتن شوو پر لپسې دوه بمی چاودنو وروسته پیدا شوی صورتحال جاج اخیستو لپاره وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن کویټې ته تللی دی. د وزیر اعظم دا دوره به د سیمې حالات ښه کولو کې څه رول ولوبوي او کنه؟ کارپوهان دې دورې ته څنګه ګوري؟ او په دې هکله د اسلام آباد د احمد الله دار رپورټ.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان په هنګامي دوره کوټې ته رسیدلی دی چرته چې به هغوی په کوټه کې شوو بمی چاودنو وروسته پیدا شوی صورتحال جاج اخلي. د تیر زیارت په ماخستن د کوټې په علمدار روډ کې پر لپسې دوه بمی چاودنو کې د سلو څخه زیات کسان مړ شوي وو. په وجلې شوي کسانو کې زیاتره د هزاره ورورولې سره تعلق لري. د چاودنو وروسته لواحقینو د مړو ښخولو نه انکار کړی دی او د تیرو درې ورځو راهیسې احتجاجي مظاهره روانه ده او غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت دې برطرفه کړی شي او کوټه ښار دې فوج ته وسپارلې شي. د وزیر اعظم دا دوره به کوټه حالات ښه کولو کې څومره رول ولوبوي؟ خبریال او سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
وزیر اعظم د یوې دورې ریزلټ راتلی شي او کنه شي سم مجر خو خامخا واغستې شي او داسې خو خامخا سنه سره شي. خو لانګ ټرم کې کور ته مونږ ګورو تر څو پورې چې ټوټل فوکس اخوا نه کړی شوی او د ملک په پرایورټیز لیست کې دا نه اچولی شوی او متواتر یو ایفرټ نه شوی نو دا چې یوه دوره به کوټه یا د بلوچستان مسله حل کی دا ناممکنه ده. مګفرض کدا هم هغه شان دغه چې یوره دوه بس دغه دی کې وزیر اعظم یو خبرې ووشه او بیا واپس راشي الله الله خیر سلام. نو بیا خو د بلوچستان حالات به زیات خرابې ته زیات خوالي تمر لرل دا به زیاتې وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو منصور اکبر کونډي وایي
نو کسا یو کمیونټي ول مړدا او یو ټراجيدي ده جی. چیف منسٹر په دوبای کې دی ایون گورنر هم داسې رول ګن کړو دا او پرائم منسٹر ته لاړو زه نه خبر سبا کیږي کو بلوچستان ګورنمنت ډېر درسینه نه کام روان دي. هر سره منسٹر دی هر سره خپل په کار کې مشغول دی. د بلوچستان علاج دا کې دوه نیم کال اول الیکشن سره وای دا نشلست به راغلی وو اوس خو کیسه نه دی اوس وسلو کیږي دا ګورنمنت دریم کی نقصانونه غوښله جی.
منصور اکبر کونډي زیاته کړه چې وزیر اعظم د یوې ورځې دورې نه د بلوچستان په حالاتو کې بهتره نشي راتللې بلکې وفاقي حکومت لپاره کار ده چې تر بلوچستان حالات ښه کېدو پورې په کوټه کې ایثار شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کوټه کې په لسګونو خلکو له خپل مړو سره احتجاج لا هم روان دی او د کوټه په عملدار سړک د شو غبرګو چاودنو د وجل شو کسانو کورنۍ وای تر هغه به خپل مړي خبرو ته ونه سپاري تر څو چې غوښتنې منل شوې نه وي. د تیر زیارت په ورځ په کوټه کې بمی چاودنو کې د سلو نه زیات کسان وجل شوي وو چې زیاتره پکې شیا هزارګان وو. خدای نور ناصر پرې نور تفصیل لکه.
د تیر جمعرات په شپه په علمدار سړک د غبرګو چاودنو ډیری قربانیان لا هم خاورو ته سپارل سوي نه دي. د شاوخوا شپږ اتیا مړیو کورنۍ له خپلو مړیو سره لا هم پر علمدار سړک د احتجاج په توګه ناست دي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د دې کورنیو له مړیو سره د احتجاج د اتوار تر سهار پورې تر څلوېښت ساعته زیات وسوه. که څه هم شپږ ویشت ساعته د احتجاج کوونکو ته نه هم د صوبایي حکومت او نه هم د مرکزی حکومت غړی راغی خو تر شپږ ویشت ساعته وروسته لومړی د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي او تر هغه وروسته وفاقي وزیر خورشید شاه له احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره علمدار سړک ته راغی. تر دې خبرو وروسته خورشید شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل تر کومه پورې چې د صوبې وزیر الله په خپله غوښتنه کړې نه وي تر هغه پورې په صوبا کې گورنر راج راتلای نه شي. تر کومه پورې چې وزیر الله لیکلی نه وي تر هغه پورې گورنر راج راتلای نه شي. خو که چیرې موږ داسې نسو کولی نو یو حل خو به یې راباسو. دلته چې زما له دوی سره څومره خبرې وسوې او د دوی چې څومره غوښتنې دي دا به زه چې اوس لاړ سم له خپلو مشرانو سره به پرې خبرې وکړم او که خدای کول د دې حل به ضرور راباسو. په داسې حال کې چې وفاقي وزیر خورشید شاه او گورنر ذوالفقار مکسي له احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره علمدار سړک ته راغلل نو احتجاج کوونکو یې په سختو او د دوی پر ضد شعارونو استقبال وکړ. تر دې وروسته چې خورشید شاه او د بلوچستان گورنر بیرته ولاړل د هزاره جرګې یو مشر قیوم چنګیزي له ژورنالیستانو سره په خبرو کې وویل موږ د دوی په خدمت کې همدا یو غوښتنه کښېښوده او هغه دا ده چې موږ غوښتل د بلوچستان اوسنی حکومت ژر تر ژره ختم کړل شي او له دې سره موږ دا غوښتل چې په کوټه کې د ټینګ امنیت لپاره دی دا ښار پوځ ته حواله کړل شي او هم دې د پوځ لخوا په ځینو سیمو کې عملیات وشي. هلته د وحدت المسلمین یو مشر علامه ناصر عباس د یکشنبې په ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل که د اتوار د ورځې تر غرمې پورې همدا غوښتنې ونه منل سوې په ټول پاکستان کې به په لکونو شیعهګان په احتجاج لاس پورې کړي. په دې موجوده حالاتو کې کچېری تر سبا غرمې یعنی د اتوار د ورځې تر غرمې پورې د کوټې د مظلومانو غوښتنې ونه منل سوې نو زه به د ټول پاکستان تر پنځه کروڑه زیاتو اهل تشیو ته دا خواست وکړم چې بې له څه توپیره دې سړکو ته راووځي چې د پاکستان د حکمرانانو په ایوانو کې کښېناستل حرام کړي. د جمعرات د شپې تر دې غبرګو چاودنو وروسته چې پر ضد یې سلګونو کسانو احتجاج پیل کړی ځینو سرچینو مشال راډیو ته ویلي د دې صوبې وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی به په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې استعفا ورکړي خو د بلوچستان حکومت ویاند وایي د بلوچستان وزیر اعلی داسې هیڅ سوچ کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې په خبرونو کې مو اورېدل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوست په یو قافله باندې د ماین چاودنه شوې ده چې پکې پاکستانی پوست ته مرګ جوړ اوریدلې ده. د سیمینا زمونږ خبریال هم دا اوس سره د ټلیفون د لارې ملګر شوی دی. ستړی مشي او کدارته وایي چې د دغې پیښې نور څه تفصیل دی.
ډیره مننه مجید بابر صاحب. شمالی وزیرستان ایجنسی میرانشاہ کے چنن دا سیکورٹی فورسز لخوا پر ټول شمالی وزیرستان کے کرفیو یا گرز بندیز لگول شوے دے چې سوزی کا سیلے یو بل سیمتا محفوظ یعنی خوندی تک را تک وکڑی. پر شمالی وزیرستان میرانشاہ رزمک ستر سڑک تحصیل دوسلی ڈمڈیل پر سیما کے فوز چې کومه کنوای دا نصرګند وسلوالو په ریموټ کنټرول باندې 14 سره الوزولې ده چې لک شه باوډان دي د استخباراتي ادارو چارواکو ترمخه په دغه 14 کې شپږ فوزیان نمړه او څور لس نور روبل شوی ول. خو اوس لک شه با د دینه وډان دي په سیمه کې آزاد سرچینو بیا ویل چې د فوزیانو د مړو شمیر 12 ته ورسېده او په دغه کې 13 زیات نور روبل شوی دي. دغلطه سرچینه وایي چې فوزی هلیکاپټر چې کم دي دغه سیمه ته ورسېدل او دلته زوادي کاروایی هم کړې ده. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې په زوادي کاروایی کې هم څوک وژل شوی یا چې کم دي ژوبل شوی دی او کنه. مجید بابر دا به هم یادونه وکم چې سوره زوډان دي دغلطه هم دي تحصیل دوسلی میرانشاه رزمک ستر سړک باندې د استخباراتي ادارو چارواکو ترمخه وو مړی موندل شوی ول چې د استخباراتي ادارو چارواکو ترمخه د شپې مهال دغه د خپل ځای نه یو وړل شول او تر اوسه پورې بیا د معلومات نشو چې دغه وسلوال طالبان وو او کا سرکاري چارواکي.
ها کدار ته وای چې تر دا مهال پورې د دې په خپړه کوم وسلوال ډلې په غاړه غستې
تر اوسه پورې کمې وسلواله ډلې د دې پیښې پړه پر غاړه نه دی اخیستې او نه هم په دې اړه د وسلوالو طالبانو سره دریض مخې ته راغلی دی او نه فوزی یا په سیمه کې پولیټیکل اډمنستریشن هم صدا سے دریض مخې ته لا تر اوسه نه دی راغلی. خو دې سره به زه یوه بله یادونه وکړم مجید بابر چې نن په شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ځایي خبریالانو ته یو کمپلیټ چې کم دی هغه ورکړی وو چې په هغې کې دوی ویلي دي چې شمالي وزیرستان ځایي طالبان او حکومت منځی د دولت سره 2006 نه چې کومه معاهده ده هغه دوامداره ده. اوس به تحریک طالبان پاکستان هم د دې معاهدې پاسداري کوي او د دې مخالفت به نه کوي. لهذا اوس دا معلومه نه ده چې د دې برید تر شا کم لاس دی او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د دې دریض مخې ته یا نه دی راغلی.
ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو زمونږ د خبریال لخوا مو اوریدو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوست په یو قافله باندې د ماین چاودنه شوې و. د ابتدایي معلوماتو تر مخه په دغه کې شپږ کسانو د وژنې خبر و. خو زمونږ خبریال وایي چې دته د سیمینا ځینو سرچینو دا ویلي دي چې په دغه کې د مړو شمیره 12 ته رسیدلې ده او د ژوبل شوو شمیره 13 ته رسیدلې ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونه بلې او راپور ته. په کورمه قبایلي سیمه کې یو ځل بیا د سورلو یو گاډی په نخښه شو. پاړه چینار نه په خبر تروان په سده سیمه کې فلاینګ کوچ گاډی پسې د ماین 14 شوی ده چې پکې یو مسافر مړ او 9 زخمیان شوی دي. په پیخه کې نخښه شوی کسان شیعاګان دي. د پیخه ورستو امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن یې شروع کړی دی. د سیمینا زمون خبریال نور تفصیل راکړي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د سوالو پر گاډی پسې بامی 14 شوی ده. سپکې د هسپتال د ریکارډ تر مخه یو کس مړ او 9 زخمیان شوی دي. پولیټیکل انتظامی پر وینا نن د اتوار پورس قریبا 9 بجې په سدې سیمه کې 14 هغه وخت وشوله کله چې د سوالو نه ډک گاډی پاړه چینار نه د پېښور په لور روان وو. انتظامی تر مخه 14 پسمکه کې خښ شوی د ماینز بم په زارې وشوله. چارواکو تر مخه په گاډی کې ټول 10 کسان په نخښه شوی دي. د پېښې وروسته نخښه شوي کسان په سمدستي توګه د سدې تحصیل هډکوارټر هسپتال ته ورسول. د هسپتال وکمن چارواکی ډاکټر محمد عمر وایي چې یو کس ځای پر ځای مړ شوی وو.
دې تعلقو د اپر کورم سره دی او شمېر 10 کسان دي او یو ورته مړ دی. نور هغه سټیسفاید دي هغه ته فرسټ ایډ وشولو او ځکه خپل هغه ته پور تاسو کی حالات مطمئن دي او ټیک دی فرست ایډ ټو شو دا ټیک دی کې تل سي سيريس لا افغانستان
د کورم ایجنسی سرخار پړه چنار نه قریبا 15 کیلومتر لاري ساده سیما د کوزي کورم ایجنسی په حدودو کې راځي د کوزي کورم ایجنسی مشر چارواکي مرستيال پولیټیکل ایجنټ عبدالغفور د زیاتو مصرفیاتو په وجه مشال رادیو سره خبرې اونه کړې خو دغه ټول معلومات موږ ته د کنټرول روم دفتر نه ملاو شول دفتر نه دا هم ویل شول چې امنیتي ځواکونو سیما په خپل ولکه کې اخستې ده او په سیما کې سرچ اپریشن روان دی واضح دی چې په کورم ایجنسی کې د دینه وړاندې هم د سوالو گاڑی په نخښه شوې دي د سرکاري ریکارډ تر مخه د کال 2000 راهسه نامعلوم وسلوالو لخوا د سوالو پر گاڑی د بریک کولو په پیښو او په چودنو کې تر اوسه 500 پر مسافر مړو او 500 نه زیات زخمیان شوې دي
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین دیموکراسي
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان د کوونکی نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وي عام ارواح په هانه ورته وي او هم منطق ور سره دي هم فلسفه ور سره ده چې دا ډیر ضروری علمونه دي
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونی خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
اوریدونکو د پاکستان د منهاج القرآن ادارې مشر طاهر القادری خپل لانګ مارچ په حکومت د نیوکو او تنقید کولو وروسته شروع کړ قادری دا وکوي چې اوسنۍ حکومت د حکومت کولو جواز نه لري او غواړي له پاکستان څخه درغلي ورک کړي خو سیړونکو د نوموړي د لانګ مارچ د راتلونکو انتخاباتو په لړ کې د سیاسي مفاداتو لپاره کړي ګام ګڼي ریاض مساخل په نور تفصیل لري
د لانګ مارچ د پارا مرکزی جلوس د طاهر القادری په مشرۍ کې د لاهور نه روان شوې دی دغه دوران د په وفاقي او پنجاب حکومت تور لګو چې د لانګ مارچ مخنیولو د پاره د دوی قافلې زې پزې ودرولې او د گاډو نه کاغذونه اغستی دي
بسونه یې خپل ولقه کې اخستی ډریوران یې اونیول او خلک یې د گاډو نه ښکته راکوس کړ او پیاده یې راولېګل زما د سکیورټی د پاره لس گاډي او د میډیا د پاره شل گاډي هم حکومت نیولې دي هلته د وفاقي حکومت دهشتګردو په کنټینرو کې تیزاب او ګیسونه ایخي دي او په کندو کې بارود اچولي د دې د پاره چې چاودنی وشي او په زرګونو خلک پکې مړ شي
تاکه دماکه او هزارو لوګ شهید وو
خو د پنجاب حکومت ویان بیا دا خبر ردوي چې ګني دوی د جلوس مخ نیولو د پاره اقدامات کړي دي د پنجاب حکومت لخوا جاری شوی یو خبر پانه تر مخه د حکومت کار اولست تحفظ ورکول دي او د دین زیاتیه هیڅ نه دي کړي د دې ترڅنګ مرکزی حکومت د مذاکراتو د لار د لانګ مارچ او درولو هڅه هم جاری ساتلې دي او بیګا د چودري پرویز الهي او چودري شجاعت حسین په مشرۍ کې یو ویډل د طاهر القادری سره ملاقات وکړو د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې نائب وزیر اعظم چودري پرویز الهي وې چې خبرو اترو کې ډیر پرمختګ شوې دی د زیاتوي
میجر 3 پوینټس ته ان تینو چیزو
درې لوی خبرې وې هغه درې وانه ته نږدې رسیدلې یو موږ د مذاکرات او دلته دراتلو مقصد دا دی چې خدای مکړه څه بد پیخه ونشي نو ځکه موږ غواړو چې دا لانګ مارچ ودرو دغه لړکه زمنګ ډیر ګټور مذاکرات وشو او تر اسلام آباد رسیدو با ټول معاملې هوارې شي زما د صدر او وزیر اعظم سره هم خبرې شوې دي او طاهر القادری صاحب سره هم په دې سلا مشوره کوو چې دې هر څه تبا څنګه قانوني شکل ورکو او دا به څنګه حل کوو
او اسکو کیسه حل کرنا ہے ان کو
بل طرف ته د لانګ مارچ ته پاره د سکیورټی انتظاماتو جاج غستو په غرض د داخله وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې د لانګ مارچ ګډونکوونکي با خپل نمونه او معلومات ځلی انتظامی ته ورکوي د غرنګ اسلام آباد ته ننوتو د پاره با شناختی کارت لازمی وي او کم خلک چې په هوټلو سرایګانو او خپل خپلوانو کرا پاتې کیږي د دوی ذمہواری به د قربنو وي چې دغه میلمانه به پس قسمه ترهګره کې برخه نه اخلي د دې سره سره اسلام آباد ته ننوتون کې ټوله لارې د کنټینرو په ذریعہ بند کړې شوې دي او ریډ زون په مکمله توګه سیل دي په ټولو اهم سرکاري ودانو د فوز او اف سی ځوانان ولاړ دي او د آزاد کشمیر پنجاب او خیبر پختونخوا نه د پولیسو اضافي نفری هم اسلام آباد ته رسیدلې ده د یادونه وړ ده چې طاهر القادری د تیر کال په درشتم دسمبر حکومت ته د باز اصلاحاتو د پارا د لسمه جنوري پورې وخت ورکړو چې پکې الیکشن کمیشن بیا د سره جوړول، نگران حکومت د پارا مکمل سلام مشورې او ټول ټاکنې د آئین د دوشپیتم او دریشپیتم د فوتر لاندې کول شامل وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې.
اوریدونکو، یادونه خبرونه او ترکی اسلام او ډیموکراسي به تاسو د دې خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې اورئ. ورو یو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په پېښور کې د طاهر القادری د لانګ مارچ پر ضد او د جمهوري عمل په حق کې ټول ګوندي د غونډه وشوه. دوی د لانګ مارچ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو او غیر جمهوري قوتونو ته لار سمول ګڼي. په دې حقله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا راپورټ اورو.
دا پختون اویرنس موومنٹ لخوا په پیښور پرس کلب کې ټولګوندیز غونډه کې د حکومتي ګوند پیپلز پارټي او مذهبي ګوندونو په شمول نه ګوندونو مشرانو ګډون وکړلو او دوی د طاهر القادری لاګ مارچ په ملک کې د جمهوریت عمل پزد او پټ قوتونو ته لار هوارول او بلل. دا دغه تنظیم یو غړي ډاکټر سید عالم مسعود په دې مقول چې پاکستان کې د وړاندې نه هم د جمهوریت لار بندولو لپاره دغه رنگ حربي استعمال شوی دی.
موږ تاسو د زخمونو ډېر لیدلې دي ځکه په دې نه یو چې نن به د یو مولانا طاهر القادری د لاسا دغه ټول نظام بدل کړی شي. کوچ طاهر القادری ته او هر انسان ته په دې پاکستان کې د لانګ مارچ اجازت شته. یو سیاسي پارټي هم د دې سره اختلاف ونه کړي. کوچ په کم انداز کې دا سړی راغلی دی، دا وایي چې زه الیکټورل نظام بدلوم. اوس که دا د مطالبه وه نو دې سړی مخکې درې ځله الیکشن کړی دی، دته په وخت کې ولې نه وایه؟ دا اچانک راغی.
دا مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فل الرحمن ډلې هم دا طاهر القادری لانګ مارچ وغندو. د پټه ویان دلیل جان صدارنګ وایي،
داسې حالاتو کې چې د ملک الیکشن طرف ته روان وي او په دې حالاتو کې طاهر القادری نامي شخص کینیډا ناراضي د ملک د تقدیر فیصلې کوي او د ملک د جمهوریت دلاره نه اخو کوي او د الیکشن ملتوي کولو لپاره هلې ځلې کوي. نو ټول سیاسي جماعتونو سره بشمول جمعیت علما اسلام د دې دغه هلې ګولو ته ښه نظر باندې نه ګوري. کم ناره لګولې دا سیاست نه ریاست بچاو دا یو مخصوص ناره ده.
دا مزدور کسان پټه مشر افضل خاموش وینا وا چې همیشه لپاره د حکومت تنا اهله او کمزوري له وجې دا طاهر القادری غوندې قوتونه را مخه تکیږي.
د حکمرانانو په وجه باندې طاهر القادری غوندې خلک دې میداني تر وته دا کوم عمل چې کوم دې ته موږ په دې وجه باندې بدوایو چې لولا لنګ صحیح یو جمهوریت عمل روان دي او د مارشلاګانو او د ډیکټیټر د لار د نیو لپاره یو خراب جمهوریت هم ډیر خی ولس چې کوم دې نو تنگ دي چوکونو تر وته دي چې یو مسیحا پیدا شي او مسیحا د ډاکو په شکل کې موږ خپل لباس بدلولې شي اگر اتلی شي ورته.
دا پیپلز پارټي ګوند مشر ایوب شاه وینا وا چې طاهر القادری لا په ملک را روانو انتخاباتو کې برخه غستل پکار دي او هم د انتخاباتو د لارې نظام بدلی دي شي. د دغه غونډې اخره کې د پښتون اویرنس موومنت او ممو سکتر شکیل خان دا ټولو پاټو پګړه د جمهوریت په حق کې او د امریت په ضد یو قرارداد هم پاس کړو.
د قرارداد بنیادی ټکی دا و چې کم نن موجوده د نه سیاسي پټه راغلي او غي مشترکه تور باندې قرارداد پاس کړه کې دا چیرې په ملک د نه د جمهوریت خلاف چې کم ټیم کې او کم خلک आवाज اوچتي دوی به د خلاف متفق وي او متحد وي. جمهوریت ته نقصان رسی د طاهر القادری د لانګ مارچ په شکل کې نن د هغه د مذمت پر چکنډنګ ټول سیاسي پټه راغونډه کړو.
یادونه ول دا چې سبالا په اسلام آباد کې د مولانا طاهر القادری لخوا د موجوده انتخاباتو نظام بدلولو په لړ کې لانګ مارچ کیدونکې دي، بلکې نن یې غونډه کې ګډون کوونکې د نه سیاسي پټو مشرانو وینا وا چې تیر ورځو کې په کوټه او پسواد کې پسلګو خلک وجنا ډېر غټه د غم او د ویر واقعې دي او باید چې پاکستانی میډیا دغه ته هم پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دی که د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه.
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیک مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدلی شی بلکہ د کلن چ مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورزن تر نن ورز د ہر ورز خبرونی چ وغواڑی نو اوریدلی شی
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانی کی کول شی نور تفسیری مو اوری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونی وره
او ورشه
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګي سلورنی می بجې کی دن کی دی ورزو شاهین بنری تا چې د خبرونو لند استوور
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه د کوټې په چودنو کې د وجل شو کسانو کورنیو سره د خپل مړو په علمدار سړک احتجاج له دوام ورکړي د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د بمبي چودنې په نتیجه کې شپږ پاکستانی فوجان مړه او سوارلس نور زخمیان شوي دي د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری په مشرۍ کې لانګ مارچ د لاهور نه اسلام آباد ته روان شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا سفیر ویلي دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د افغان دولت سره خبرو ته کینی او کنا په کورم کې د سړک د غاړې بمی چودنې یو تن وجلې او نه نور جو بل کړی دي د مصر په سرخار قاهره کې د صدارتي ماڼۍ په مظاهره چانو په بریدونو کې 15 کسان جو بل شوی دي او د عراق په سرخار بغداد کې پرون شاوخوا 2000 شیعه مسلک مظاهره کوونکي د وزیر اعظم نور المالکی د حکومت په ملاتړ کې لارو ته راوتلي وو
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیر نه اوریدو اوس ورته د ونی د خبرونی ترکی اسلام او دیموکراسي په طرف دغه خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظم وړاندې کوي
ترکیه اسلام او دیموکراسي
گران اوریدونکو د ځنګړی اونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي لې ویبلې کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم اناتولیه یا ترکیه ته اسلام سلګونه کلونه وړاندې راغلی چې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو لخوا عمل کیږي کته هم په ترکیه کې مذهب له سیاست یا حکومت بیل ساتل شوی خو خلکو ته شخصي ازادي ورکړل شوی چې د خپل عقیده او مذهب پیروي وکړي ترکیه اسلام او دیموکراسي روانه خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې لژکیو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل شوی او په څومره آزادانه ډول دوی د خپل عقیده او دین پیروي ته پرېښودل شوی دي په خبرونه کې به دا هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل شوی دي پخوانی اناتولیا یا ترکیه کې د سویانو یهودیانو او د نورو مذاهبو او فرقو سره اړلرونکو کسانو د لکونو پښمیر کې په پیړیو پیړیو پر دیمځه کې ژوند کړی او د اسلامي سلطنت په دایره کې خپل مذهبي او دینی چاري پر مخ بیولې دي د عثماني سلطنت په پلازمینه استنبول کې د مسلمانانو په پرتله د غیر مسلمانانو نفوس او آبادی زیاته و او ټولو د عدم تشدد او زغم له اصولونو سره سم خپل چاري پر مخ بیولې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د دیانت یا مذهبي چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای نه یوازې نن سبا بلکې په عثماني دور کې هم غیر مسلمانانو ته د اقلیت پسترګ نه بلکې په هیواد کې دننه د ویټولنې په حیث قتل کېدل
ترکیه از ا مسلم کانتری بات ترکیه از نات ان اسلامیک کانتری یو سی اټس نات
ترکیه یو مسلمان هیواد دی خدا یو اسلامي هیواد نه دی ځکه تاسو ګورئ چې دلته حکومت داری د اسلامي قوانینو مطابق نه ده بلکې دا یو سیکولر هیواد دی خو لکه څنګه چې ما وویل دلته 90% کسان مسلمانان دي کچېر موږ عثماني دور ته ولاړ شو نو هغه وخت غیر مسلمانان 30% یا 20% ول چې عیسایان يهوديان او د نورو مذاهب او فرقو کسان پکې شامل ول دوی ته د بیلو ټولونو په سترګه قتل کېدل او دوی ته د دوی د خپل وزکړل سو اصولونو سره سم حکومت ورکول کېدل د هغه وخت حکومت د عیسایت تعریف یا تشریح هم هغه سکوله سره چې د عیسایانو لخوا ورکړل شوی و همدا ډول د يهوديت او نورو مذاهب او تشري خپل د هغه لخوا کېدله. د حکومت لخوا له دوی سره دا ډول چلن په یقیني توګه د اسلام له قوانینو سره سم وو. دوی خپلې تعلیمي ادارې درلودې چې د خپل مذهب پیروکارانو ته ښوونه وکړي. دوی په لوست او ورځني ژوند کې خپلې مورنۍ ژبې استعمالولې. حتی دوی ته اجازه وه چې په خپلو ټولنو کې خپل قوانین په کار راولي. نو لژکۍ یا غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړل سوي ول. حتی په ځینو سیمو کې خو دوی په اکثریت کې ول، بلکې هغه وخت د اقلیت او اکثریت دغه تصور له سره ونه. دا یو پرمختللی تصور دی چې له لویدیځه اخیستل سوی دی، ځکه چې اسلام ټولو غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړي دي.
په ترکیه کې په بیلابیلو ادارو کې د نورو ادیانو پیروکارانو ته د خپل دین له اصولونو سره سم د ژوند کولو اجازه ورکړل سوی وه. اندا چې په عثماني سلطنت کې یو شمېر يهودیانو او عیسویانو ته لوړې چوکۍ هم ورکړل سوی وې. د ترکیه په قونیه ښار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د څنګ شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وای په ترکیه کې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی سوی او د نورو ادیانو وګړو بشپړ ازادي او هویت ترلودي.
خلیفه‌نن دیل ده یعنی گرک سلجوقلارن گرک سه عثمانلنن حاکم اولدوو دنملرده
یوازې د خلیفہ په وخت کې نه، بلکې د دولت یا سلطنت یعنی هم د سلجوقیانو او هم د عثمانیانو په دور کې د نورو ادیانو پیروکارانو او وګړو ته بشپړ ازادي او دینی هویت ورکړل شوی وو. غیر مسلمانانو ته د خپل دین د مقرراتو مطابق ژوند کول او د خپل دین د زده کړې حق ورکړل شوی وو. په لاندې ډول دوی بشپړ ازادي او هویت درلوده. حتی دا اجازه هم ورکړل شوی وو چې خپل منځي شخړې د خپل دین او مقرراتو او قوانینو سره سم حل او فصل کړي. خو کچري د فریقینو له لوري یو غوښته وي چې فیصله دي د اسلامي احکاماتو مطابق وشي، نو هلته به د اسلام له نظره فیصله کیده. یعنی غیر مسلمانانو ته مذهبي ازادي په بشپړ توګه ورکړل شوی وو. معنی دا چې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه ده شوی.
عثماني سلطنت کې د بیلابیلو ادیانو او مذاهب او عقیدو ته احترام ورکول کېدی او د زغم او انساني مين پر بنسټ یې له یو بل سره چلن کاوی. کله چې د 15 میلادي پیړۍ په ورستیو کې له اوسنی سپین څخه ګنشمیر هسپانوي او پرتګالي يهوديان وشړل سول، نو د پناه اخیستو لپاره عثماني سلطنت راغلل چې دغه سلطنت د اسلامي واکمنانو لخوا هرکلی وسو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول په هنتون د الهیاتو د څنګ شوونکی پروفیسور ډاکټر عبدالرحمن اوزدرمیر وای تر پیړیو پیړیو عثمانیانو وکولای سول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم تر چتری لاندې مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته یو ځای د ژوند لاره برابر کړي.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde din tabii ki yönetimin merkezindeydi.
د عثماني سلطنت په دایره کې اسلام مرکزی رول درلوده. خو د هغه وخت په اسلام کې سختریزي او تشدد نه وو، بلکې معتدل یا منځلار اسلام پر مخ بيول کېده چې زغم پکې وو او د نورو مذاهب او عقیدو ته احترام ورکول کېده. د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ په کلونو کلونو د خ غونډیتوب اجوند پر مخ بيول کېده چې په هغه وخت کې په استنبول کې د غیر مسلمانانو آبادی د مسلمانانو نه زیاته و. دا هر څه تر هغه وخت پر مخ اتلل تر سوچ په 1909 یم کال کې په فرانس کې انقلاب راغی چې ورسته د دغه انقلاب په پایله کې د قوم پرستی یا ملت پالنې سپې تر عثماني سلطنت پورې هم راورسېدې. نو د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې عثمانیانو وکول شول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم د خېګړو په خاطر مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته پرته له کومې ستونزې تر یو چترې لاندې د ژوند لار برابر کړي.
د عثمانیانو په دور کې چې کله د 13مې پیړۍ راهیسی د ملت پالنې څپې راپورته سوې، نو د یو کام، یوې ژبې او یو هیواد تصور وده وکړه. د دې په نتیجه کې د ترکیې د اسلامي عثماني سلطنت او نور غیر اسلامي هیوادونو ترمنځ د وګړو عدلون بدلون پیل سو چې په پایله کې یو شمېر يهوديان او عیسویان له ترکیې څخه ولاړل او ترکیې ته له نور غیر اسلامي هیوادونو څخه یو شمېر مسلمانان راغلل. دا وګړو د عدلون بدلون ورستی مرحله د مصطفی کمال اتاتورک په دوره کې د ترکیه او یونان ترمنځ تر سره سو چې په پایله کې په لکونه ایسویان او مسلمانان له یو بل سره تبادله سول. د ترکیه د دینی چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد فجاج وای کڅ هم دلته په عثماني دور کې څه باندې 40% مسلمانان و خو تر تبادله ورسته او سیوازي د 1% په شاوخوا کې پاتې دي.
Actually, when we go back to Ottoman time, let's say 100 years back,
پا اصل کې کومج عثماني دور ته لاړ څو نو سل کاله یا تر دې لا وړاندې په ترکیه کې عیسایان ډیر زیات ول. کنن موږ فیصدی راواخلو نو په ترکیه کې اوس مهال یو یا یو نیم فیصد غیر مسلمانان اوسېږي او نه نوي فیصد ترکان مسلمانان دي. خو په عثماني دور کې 40% خلک غیر مسلمانان ول. تر دې وروسته په اروپا، بالکان، اناتولیا او قفقاز سیمو کې یو ډول قومي غورځنګ یا پروسه رامنځته شوه چې په نتیجه جکی ملتونه رامنځته سول چې پر یو مذهب، یو ژبه او یو قوم ولاړول. نو د دې پروسې په پای کې 40% غیر مسلمانانو له اناتولی یا ترکی څخه هجرت وکړي او په دا ډول بیا ترکی ته له بلغاریه، بوسنیا هرزګوینا، بالکان هیوادونو، یونان، روس او قفقاز څخه مسلمانان راغلل. نو په یو معنا موږ د وګړو ادلون بدلون وکي. د دې په نتیجه کې په ترکیه کې د مسلمانانو شمیر زیات شو او بلخوا بیا په یونان، بالکان او نورو هیوادونو کې د غیر مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. په ترکیه کې د جمهوریت تر قیام وروسته هم د ترکیه او یونان ترمنځ د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ادلون بدلون وسو. دا یو ډول ضرورت و او په دې توګه موږ د ترکی جمهوریت د یو قام، یو مذهب او یوې ژبې پر اصولو کې شو دی.
په ترکیه کې اوس مهال د زرګونو پښمیر کې عیسویان، يهوديان او د نورو مذاهب یا فرقو وګړي سته او د هرې عقیدې پیروکارانو ته ازادي ورکړل شوی چې د خپل مذهب یا عقیدې پیروي وکړي. په ترکیه کې اوس هم د جماعتونو سربیره د عیسویانو او يهوديانو عبادت ځایونه سته چې کولای شي د عبادت لپاره کار وسخه واخلي. خو په عمومي ډول مذهب ریاستي باندې نه لري، بلکې په شخصي ډول هر څوک کولای شي چې د خپل عقیدې سره سم ژوند وکړي. په ترکیه کې کوي خواته د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو لپاره حقوق تضمین شوی دي، نو بلې خواته د ریاست یا دولت لخوا هم ښځو ته ځانګړي حقوقونه ورکړل شوی دي. په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای ترکیه په اروپا کې لومړنی هیواد دی چې ښځو ته په پارلمان کې برخه ورکړل شول.
Turkey actually is one of the first countries in Europe that women had got the enfranchisement.
Turkey pasal ki da Europa lumnanai hiwad de che shuzuta pa parlament ki barkha worker sawada aw da kar pa nunasawa tsalor desh miladi kal ki uso nan ham shazi pa parlament ki ataw ya chowki leri che da parlament pinzama barkha jolawi bal kho pa 2004 miladi kal ki pa Turkey ki da ghairat pa nama da wajani aw da korani tashaddud pa qawaninu ki badlun da غلې چې د شوډو حقونه نور هم خوندې کړې دي. هم دا ډول د جرایمو په قانون کې هم بدلون راغلی او د جنسي جرایمو تشریح بدله شوې ده. د دې په نتیجه کې د غیرت په نوم اوژنو کې ډېر زیات کمی شوی دی او هر څوک چې پر شوډو تیری کوي قانوني اجازه نه ورکوي.
بلخوا په استنبول ښار کې میشته یو امریکایي میرمن لیسا تولګا چې له یو ترکی سړی سره واده کړی وای له شخصي په لور ځان آزاد او مطمئن احساسوي.
Women hold seats in the parliament, you know, women are in parliament, women are representatives. Surely but I think it's probably
دلته خزی په پارلمان کې څوک یو استازي توپ لري. خو د امریکا او غالبا د نورې نړۍ په سیر دلته هم د نر په پرتلا د خزی لپاره تر قدرت ځان رسول ګران دي. زه ځینې وخت له شخصي پلوه ځان مطمئن احساسوم، لکه څه چې مې زړه غواړي هغه کولی شم. دلته پر ما څه ډول بندیزونه نشته، خو ځینې وخت بیا ځان مطمئن نه احساسوم، ځکه چې امریکا کې ښځه کولی شي چې هر ځای ته یوازې لاړه شي، خو دلته باید ستا سره ښځې، نارینه یا ملګری در سره وي.
په ترکی ټولنه کې د شوزو د رول د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د دینی چارو ریاست د نارینه او مفتیانو ترڅنګ شذې هم د مرستيالو مفتیانو په توګه ګمارل دي ترڅو له شوزو سره د اړوندو چارو په باب پریکړې وکړي. د ترکیه په ګډون په ځینو نور اسلامي هیوادونو کې شذې د وزیر اعظم یا د هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دي. دا چې آیا شذې د اسلام له نظره د هیواد مشري په غاړه اخیستای سي او د ولس راهنمایي کولای سي، د ترکیه د دینی چارو په ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد پچا جوای شذې د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي.
Actually we have so many examples of this in the history.
په اصل کې موږ د شذو په حق له په تاریخ کې هم یو شمیر مثالونه لرو. زما مطلب دا دی چې شذ رئیس جوړېدلای سي یا د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي او داسې نور کارونه کولای سي، تر څو چې زه پوهیږم په عملي توګه هم دا امکان لري. او په تیر وختونو کې له کلتوري پراوه هم موږ ځینې دا ډول بیلګې لرو. که چیرې موږ تاریخ ته ځیر سو، نو زه باور لرم چې په دې برخه کې موږ ته دا ډول نور مثالونه هم په لاس راځي. په عملي توګه هم که چیرې د ولس خوښه وي، نو دا امکان لري او موږ به وګورو چې ښځې به د ټولنو، دولتونو یا نورو ادارو مشرانې جوړې سي. ترکیه ته مې د سفر پر مهال نه یوازې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې ښځینه کارکوونکي ولیدې، بلکې په هوټلونو، ریسټورانټونو او پلورنځیو کې هم یو شمېر ښځو کار کاوه. د ترکیه په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلو وای، کورنۍ او ټولنه باید د ښځې د کار او زیار ستاینه وکړي.
I think I would feel more satisfied if I have equal
زه فکر کوم چې زبدان زیات مطمئن احساس کړم کچېرې زه د وادین سن په توګه وګڼل سم او زما خوند اوس ما کورنۍ زما ستاینه وکړي. زه د کورس خدای باندې کار کوم او کله چې د کار راسم نو د کور کار هم کوم. زه غواړم چې زما خوند او د کورنۍ غړي زما د کار قدر وکړي، لکه څنګه چې شزه د کور کار کوي نو سړی هم باید مرسته سره وکړي او د کور په کار ورنه واخلي. نو زه فکر کوم چې موږ په یو وخت کې دوه کارونه کوو.
په ترکیه کې کایوي خاطر شزي د نارینه او ترڅنګ د ژوند په بیلابیلو څنګه کې کار کوي او ژغ یې تری ځای رسیږي. نو بلې خواته مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ته هم د خپل عقیدې په لړ کې شخصي ازادي ورکل سوې ده. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه پر همدې ځای پات رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې اسلامي دین زده کړي په څه توګه تر سره کیږي او د مدرسو نظام یې په څه حال کې دی. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم، ښه ژوند ولري.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته اوس د خبرونه خبرو. تاسو به کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړي او موږ نظرې سندرې وغواړي. زه به درته خپل ځان درو پېژنم. زه بشیر ګواخیم ستاسو کوربه یم په یادونو پروګرام کې.
مشال ریډیو ته ویډیا ټلیفون وکړي
0000-2-2-0-3-3.
تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون للارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال لڑیو تا پا 0800-22-0-3-3 ویڈیا ٹیلیفون اکڑے
او من سرخ پل نظر شریک کرے.
اردن کو تاسو کولای شئ په دغه ټلیفون شمیرو موږ ته ټلیفون وکړي او اردن کې راځي ټلیفون بلی کړي هغه سره به خبرو کو. ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبر کوي؟
رنا افغان. خبرې کوم خندونه
شمع افغان.
رنا افغان.
رنا افغان ښه. تاسو د هنګونه ټلیفون کړی دی او دا راته ولوي چې ټلیفون هم به کټ نشي. او خدای دې ټلیفون کټ شو. موږ د زړو سندرو پروګرام لرو او اوریدونکو یادونه پروګرام دی او تاسو کې ټلیفون کوي شل کې دی اوریدونکو چې کړه سلام شي څو خبرې کوي. بشیر باش تاسو
ګرلو دې سلامونه وایم. تاسو نشئ دې کومې ځواب پاتې
چمن تاسو څنګه جوړې د چا سندره مخوخه کیږي؟ که ټلیفون مو بند نشي د قمرګول سندره مخوخه د چرته نشر کوم څه سندره شته.
بس
سمه
ده خوشاله اوس ډیر مننه ستاسو د ټلیفون اوریدونکو راځي د قمر ګولې په غو کې د سندره وورو له سندره وروسته بیا ساسه ټلیفون نه اخلو مرګولې په غو کې مسندره ورې د مشال ریډیو ته غوږی یو ورودن کې رسېدل ټلیفون په لیکه دی هغه سره خبر کو ستړی مشه څوک خبر کوي
ډېر مننه
شه واخ صاحب د ماما نه د خپل کار پلان خبرې کوم څنګه روزي ماما د ښې جوړي
امن د خیر دی بشر واخ صاحب کم کم دی پلان ځان خیر دوه خبرې د سره کوي
ښه
بشر واخ صاحب سلامونه
وعليكم السلام څنګه جوړي
خیرت امن استاس واګانی د ډېره مهرباني ډېره مننه سندره دي شاپاته د یادونو
سندره خو دوه درې سندره دي سره یو د ګلا جان دا یو د احمد ګل استاد دا یو د هدایت الله او نوید خان سندره دا نو استاد چا خو
ګلا جان سندره بشر ګوښ صبراته نشه کده د علي محمد اسلام فاته ډېره ډېره مهرباني
سمه ده خوشاله اوس اردن کو راځي سندره ته زوزه کچې منګه ټلیفون ډیر ځکن شخص چې وخت کم دی نو سندره باید هم پکې وچلو او اول باید دا د ګلا جان په غو کې سندره ور
ولر دیا بابو جان لدیولما رے دیا گلا ولر دیا بابو جان لدیولما اور دی گلنا جن کوڑا ہماری دلی پاور بلکی خدا دے پارا علم تاسی ورتا وګورئ سی ملکی یاری نه کوي جنک ټولی دی ټګاله والا ولکی سودمن بنشي کوړت ټول مرداري وکی کینای دې بیا کنا کنا دې بیا بابو جان لدی کمالی
اوریدونکو مشال ریډیو نه یادونه خبرونه اوري یو بل اوریدونکو سره هم خبرې کوو. ګورو چې څوک دستل مشه
وای کوي دا ځل ټلیفون روښ شو بشیر غوښت به سپیشل سلام کوم. السلام علیکم جناب نیکی له درنه احترامات او سپیشل سلامونه ومنه. تایا کوم شریک ما د سره دی بازار چې مشه ستکلی خاجم را مبانه یو ور بیا اساس سره په یادونه پروګرام کې ملګری سوي
ډیر مننه غم شریک سب چې ټلیفون دی کړه. د دوه درې سندر دی را سره د چا سندر دی خوخی دی د هدایت الله د احمد ګل او کده نغمی او منګل.
جناب د نغمی او منګل غانه براته نشر کې او پپسین کې د حکمتیار ترین او شایلا افغان ته ډالی وي.
سمه ده خوشاله اوسه الله دې مل شي. او بل اوردون کې تام ورزو خبرې ور سره کو ګوري چې څوک دی او د کوم ځای نه ټلیفون کړه دی. ستړی مشه په خیر راغلی. څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبر کوي؟ د کوم ځای نه مو ټلیفون کړی؟
بختیار وردګ مې اسلم ګران
افسر تلایم. وردګ صاحب خو سره کم دی د نغمی په غو کې وسندره تیار د څنګه خوخه د چ نه شریکو.
او ډیر مې خوښ کړه بس رحمت الله چې زیدو امن صاحب پتا کوم ډیر مننه.
خوشاله اوس الله دې مې وردون کړه زید نغمی او منګل په غو کې د سندره و
جانان کل سیرا جے کسکے دلیر موا ہنارے کسکے
قدم بسمرا سرد کسکے مخران سلاڑوے کسکے
اور دن کتا سے مشال ریڈیو تا غوگی یا دن خبرونه په امده ز پتر سی گز بشیر گوخ در سره مخه خوم په بل غړی کی هارون باچا او شاهین بنره به تاسو سره ای تاسو دا سندره تر پایو
پیارے میں عقیدہ دا گلے دستا کسا زما کعبا دا گلے ستا پیارے میں عقیدہ دا گلے دستا کسا زما کعبا دا گلے تواف میں ستا دی دروازے کسکے مخران سلاڑوے کسکے
جانا نکل چیرا دے کسکے دلری موا ہنارے کسکے مینا
سمرا سرگ دے تو سکے مخران سلا ڈوے تو سکے
جانا نہ کل چی رازے تو سکے دلری موہنا رے تو سکے
قدم با سمرا سرگ دے تو سکے مخران سلا ڈوے تو سکے
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تاتره
په 1 منټه د پاسا 4 بجو